د ورځې لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې له وسله والو طالبانو سره د روغې جوړې په ارتباط اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه ګڼ نور مطالب لرو. د پاکستان له تازه پیښو مو هم خبرو، خو د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان مربوط خبرونه.
افغان ولسمشر وایي حاضر دی هغه افغان بندیان تسلیم سي چې د ګوانتنامو په زندان کې ساتل کیږي. د ایران جمهور رئیس به سبا په تهران کې د افغانستان او پاکستان له جمهور رئیسانو سره د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په کندهار کې د بینوا فرهنګي ټونل له مشر سره د امنیتي ځواکونو د بد سلوک په اړه څېړنه کوي. دغه راز به په سیمه ییز او نړیوالو خبرونو کې اوري. د ایران ولسمشر په راتلونکو ټاکنو کې خپل منځلارې سیالان توران کړل. بشپړ خبرونه اوري. افغان ولسمشر وایي حاضر دی هغه افغان بندیان تسلیم سي چې د ګوانتنامو په زندان کې دي. د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا د ولسمشر د هغه تصمیم هرکلی کړی چې غواړي د ګوانتنامو زندان وتړي. په دې ورستوي کې د امریکا ولسمشر اعلان کړی غواړي په کیوبا کې ګوانتنامو زندان چې مشکوک ترهګر پکې ساتل کیږي وتړي. افغان ولسمشر دا هڅه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ښه اقدام ګڼلی دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد به سبا په تهران کې د افغانستان او پاکستان له جمهور رئیسانو سره د یوې ګډې سرمشریزې غونډې کوربه وي. چارواکي وایي درې واړو هیوادونو منلی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری به د تهران په غونډه کې ګډون وکړي. د مشرانو په دې غونډه کې به د افغانستان د بیا رغونې پر مسلو هم خبرې وسي. ټاکل شوې وه دغه غونډه د مې پر 19 جوړه سي، خو د زرداری د مصروفیتونو له وجې سبا ته وځنډول شوه. د امریکا پوځ وایي افغان او امریکایي عسکرو په روانه اونۍ کې د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو ضد حملو کې 40 تنه وسلوال وژلي دي. د امریکا پوځ وایي په دغو عملیاتو کې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوي شاوخوا 15 تنه نشه یي مواد هم نیولې دي. د عملیات چې هوایي ځواک هم پکې برخه درلوده د هلمند په مرجی سیمه کې سوي چې د نشه یي موادو او وسلوالو مرکز ګڼل کیږي. د ملي اردو یو قومندان جنرال محیدین غوري ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د وسلوالو طالبانو پر ځینو اهدافو سوي چې د هیروینو د پروسس فابریکې د وسلو زیرمې او ماینونه له منځه وړل سی وی. د سیمې خلکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې ملکیان هم وژل سوي. د هلمند والی ګلاب منګل د ملکیانو تلفات تایید کړي، خو ویلي دي چې زیات تلفات وسلوالو طالبانو ته رسیدلي او د والی په وینا د دې سیمې له بې ځایه سوي کورنۍ سره د مرستو پلان هم لري، خو وسلوالو طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه کوم تفسیر نه ده کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي تر هغو چې طالب وسلوال جګړو ته زور ورکوي د افغانستان له حکومت سره یې د پخلاینې چانس کم دی. ګیټس د امریکا لیو ټلویزیونی کانال سره په مرکه کې وویل دوی به د طالبانو هغه غوښتنه په هیڅ ډول ونه مني چې وایي د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دي له افغانستان څخه د وتلو نیټه په ګوته کړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په کندهار کې د بینوا فرهنګي ټولنې له مشر عبدالاحمد محمد یار سره د امنیتي ځواکونو د بد سلوک په اړه څېړنه کوي. د دې وزارت لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي په کندهار کې ځینو امنیتي ځواکونو د بینوا فرهنګي ټولنې مشر او د صفما صاحبي ځوان مرستیال او لیکوال عبدالاحمد محمد یار د پنځشنبې په ورځ د انارګل مشاعرې پر مهال وهلی دی. اعلامیه وایي د کندهار له مقام او نورو اړوندو مسؤلینو څخه غوښتنه سوي چې د دې پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي. پرون په کابل، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې هم د افغان فرهنګ پال لخوا د امنیتي ځواکونو دغه بد چلند په کلکه وغندل سو. او د امینجان خوستي صرافي شرکت د معلوماتو پر اساس نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو آثار په بدل کې په دې توګه بدلیږي: یو ډالر 50 افغاني لاس پوله، یو یورو 90 افغاني شل پوله، یو سټرلینګ پاوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 25 پوله، زر ایراني تومان 150 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 622 افغاني. د افغانستان ځینې مهم خبرونه هم دومره ول. اوس جنه خالو کوزي سیمه ایز او نړیوال خبرونه لولي.
د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد پر راتلونکو انتخاباتو کې خپل منځلاري سیالان په دې تورن کړ چې غواړي لویدیز ته ځان نږدې کړي او وایي په دې کار سره اسلامي جمهوریت کمزوري کوي. لبلې خوا بلتون غوښتونکي او حتی د احمد نژاد خپل محافظه کار ملګري هم په دمانه انتقادونه کوي چې د لویدیز په ضد د تشو خبرو او په دوهم نړیوال جنگ کې د یهودیانو د ډلې ایزي وژنې د ردولو له وجې ایران کوشش شوی دی. ایران د خپل هستوي پروګرام په سر هم له لویدیز سره پلانجه کړی. احمد نژاد وایي دوه تنو منځلارو سیالانو یې په افغانستان او عراق کې له لویدیز سره همکاري کړې وه، خو واشنگتن یې په مقابل کې ایران په اصطلاح د شرارت محور کې شامل کړ. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د طالبانو ضد جګړې کې د بې ځایه شوو خلکو د ستونزو او کړاوونو د کمولو په مقصد د 543 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارتین موګاوانجا وایي د بې ځایه شوو خلکو شمېر او بهیر ډېر زیات دی او سخت ناورین یې رامنځته کړی. پاکستاني چارواکي وایي د سوات درې له جګړو څخه 1.9 میلیونه بې ځایه شوي کسان راجستر او ثبت کړي دي. ایرانی ټبر امریکنۍ ژورنالیست رخصانه صابری چې په ایران کې 4 میاشتې بند تیر کړی امریکا ته ستنه شوې ده. 2 کلنه رخصانه پرون په واشنگټن کې د دالاس نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې څخه ښکته شوه او غواړي 4 ورځې په واشنگټن کې تیرې کړي او بیا به د نارت داکوتا ایالت کې خپل کور ته لاړه شي. واشنگټن ته په رسېدو یې خبریالانو ته وویل د خوښۍ احساس کوي. د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما، د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن، د بشري حقونو د ډلو او ژورنالیستانو څخه مننه وکړه چې په ایران کې د زندان په مهال یې د دې د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې کړي. له جنوبي کوریا څخه په راپورونو کې ویل شوي چې پخوانی جمهور رئیس رو مو هیون په ظاهر کې له غره څخه د غورځېدو په مهال مړ شوی. خبري رسنۍ د پولیسو له خولې وایي مو هیون له خپل یو ملګري سره غره ته د ختلو په مهال ولوېد او مړ شو. پولیس د پیښې په اړه څېړنې کوي. روح مو هیون د 2003 میلادي کال څخه تر 2008 کال پورې د جنوبي کوریا جمهور رئیس و. په ده باندې د اداري فساد تورونه هم لګېدلي او وایي د خپلې واکمنۍ په مهال یې له یو سوداګر څخه له 6 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې اخیستي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سوریه او لبنان ته په 3 ورځني سفر ځي. تمه ده چې لافروف به په دمشق کې د اسلامي کانفرانس د غړو هیوادونو د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن پرانستل کېږي. روسیا د اسلامي کانفرانس د سازمان غړی نه ده او یوازې د ناظر په صفت پکې ګډون کوي. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سوریې ته د خپل سفر په مهال د دې هیواد له جمهور رئیس بشار الاسد سره هم وګوري او د منځني ختیځ د سولې په اړه به ورسره خبرې وکړي. روسیا د نړیوالو 4 سترو طاقتونو غړی ده چې د منځني ختیځ د سولې لپاره منځګړتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به له دمشق څخه لبنان ته لاړ شي او د دې هیواد د مختلفو ډلو ترمنځ د اړیکو د ثبات له هلو ځلو څخه به ملاتړ وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. له اساسي قانون سره سم د ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست وخت پای ته ورسید. په روانه خبرونه کې به په دې اړه واوري او پر ولسمشر کرزی به مو له دې توره هم خبر کړو چې له حکومتي مطبوعاتو په خپله ګټه استفاده کوي. د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه نظر څرګند کړی دی. دا به هم په خپرونه کې واوري چې مشکوک تروریست ولسلوال له افغانستانه پاکستان ته روان دي. آذربایجان غواړي افغانان د ماین پاکولو لپاره وروزي. د جرمني پر انتخاباتو د افغانستان پیشو څه اغیز کړی دی؟ په خپرونه کې په دې اړه مفصل مطلب لرو. په پېښور کې چاودنې د افغان مهاجرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي دي. روغتیا د ژوند شتپنې 19 پروګرام هم پر روانه خپرونه کې تر 11 بجو اورېدلی شي. سره لدی چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ وخت د اساسي قانون له مخې پرون پای ته ورسید خو ټاکل شوې ده چې دی د زمري تر 9 میاشتې چې انتخابات ترسره کیږي په خپلې څوکۍ پاتې شي. د ملي شورا یو شمېر غړیو او د اپوزیسیون ډلو ور له مخې خبرداری ورکړی وو که چیرته ښاغلی کرزی وغواړي چې له ټاکلې نیټې وروسته بیا هم د ولسمشرۍ څوکۍ خوشې نه کړي نو دوی به مظاهرې وکړي. اما پرون د ملي جبهې استازو او د اپوزیسیون نورو ډلو څرګنده کړه چې د هیواد د ملي ګټو لپاره نه غواړي چې د حامد کرزي د کار د اعدامې لپاره پراخ اعتراضات وکړي. د ملي جبهې ویان فاضل سانچارکی د جرمني اژانسته وویل د دوی دریځ واضح دی. د ولسمشر کرزي د کار دوام قانوني کار نه دی. دا کار له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وځنډوله او له دې پریکړې وروسته سترې محکمې حکم وکړ چې ولسمشر کرزی باید د انتخاباتو تر ترسره کولو پر خپل ځای پاتې شي. د پنځشنبې په ورځ د ولسي جرګې یو شمېر غړیو اعلان وکړ چې دوی له دې هیڅ د حامد کرزی حکومت په رسمیت نه پیژني او د انتخاباتو تر ترسره کېدو به دوی هغه اسناد چې په ولسي جرګه کې تصویبیږي د توشیح لپاره حامد کرزی توانستوي. خو د ولسی جرګې ویان حسیب نوري وویل دغه یو وړه ډله ده او د ولسی جرګې 150 غړیو مخکې لا څرګنده کړې وه چې دوی د سترې محکمې پریکړه د ولسمشر کرزي د کار د دوام په برخه کې منلې ده. د ملي چپی ویان بیا لنړیوال ټولنی وغښتل چې داسې میکانیزم جوړ کړي چې د هغه لمخي ولسمشر کرزی ونه شکړای د انتخاباتي مبارزې په جریان کې له دولتي منابعو په خپل ګټه استفاده وکړي. خو د افغانستان د قومونو د ملي سمون شورا تور پوری کړ چې ولسمشر حامد کرزی پر رسنیو په ځانګړې توګه په دولتي راډیو تلویزیون کې د خپل ځان په ګټه انتخاباتي مبارزه کوي. د دغې شورا مشر سید محمد رضا هاشمی دغه خبرې پرون په کابل کې په یوې غونډې کې وکړې. د دغو څرګندونو په ارتباط له کابله زموږ خبریال رپورټ لري.
د افغانستان د قومونو د ملي سمون شورا د یوې غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې نیوکې وکړې چې ګویا دوی له ټولو کاندیدانو سره یو خیل چلند نه کوي. د افغانستان د قومونو د ملي شورا رئیس سید محمد رضا هاشمی د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې په سلګونو کسانو پکې ګډون کړی و خپل اندېښنه داسې بیان کړه:
ما یک خواسته از کمیسیون مستقل انتخابات ای را دارم که به هم افغان ها با یک چشم نگاه بکنند، یعنی همه کاندیدایی که در اینجا محترم
دی وی د انتخابات ټول خپلواک کمیسیون چې خایب غوښتنه لرم او هغه دا چې باید ټول کاندیدانو ته په یو سترګه وکتل شي. تاسو وګوري هیڅ کاندید ته د اجازه نه ورکوي چې په یوه غونډه کې وینا وکړي، خو هر ورځ په تلویزیونونو کې تاسو د حامد کرزی په پلوی راپورونه اوري. دا د نورو له حقونو او له اساسي قانون څخه تیرې ګڼو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې دوی به هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې د کمپاین له ټاکلې نیټې څخه د مخه کمپاین وکړي، او که هر چا دا کار وکړ نو د انتخاباتو له قانون څخه تیری کوي. د انتخاباتو د کمیسیون ویاند نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې د ټاکلې نیټې څخه چې وروسته لست نه دی چمتو شوی، هر کاندید چې د خپل ځان په ګټه کمپاین کوي دا یو غلط عمل ده، او موږ په کراتو کراتو ویلې دي چې
په غونډه کې پخوانی لوی څرنوال او جمهور ریاست ته کاندید عبدالجبار ثابت هم ګډون کړی و، او څرنګه چې د غونډې په اجنډا کې د یو زعیم د صفاتو په اړه هم خبرې کېدي، نو ښاغلی ثابت په دې اړه چې یو مشر باید کوم صفات ولري داسې وویل:
عالم یې، باید قانون اساسي کې دغه ماده نه وایسي. رئیس جمهور که څه هم تحصیلات عالي ونه لري کېدی شي، یعنی یو څوک تحصیلات عالی ونه لري ځان کاندید کې متوجه سوی، اعتماد په خپل نفس باید ولري، او زړورتیا باید ولري، شهامت باید ولري. له هیڅ دې په ډیرو خطرناکو حالاتو کې په عاجل ډول په سرعت سره باید ډیر په جای تصمیم ونیسي، باید قاطع اوسي، باید له هیڅ چانه غیر د خدای نه له هیڅ چانه ونه ډارسي. او ما عرض وکړ مخکې چې له ټولو نه اول باید مسلمان وي.
په هر صورت د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره څلور سلويختو کاندیدانو خپل ځانونه کاندید کړي دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو دا ورېدو څنګه وایي چې د کاندیدانو په اړه دوی ته یو شمېر شکایتونه رسیدلي دي چې ښایي د کاندیدانو په دغه کتار کې کموالی راولي. تمه ده د انتخاباتو په اړه د کاندیدانو وروستی لیست به د جوزا د میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي، او د دغو کاندیدانو لپاره د کمپاین نیټه د جوزا له 28مې څخه د اسد د میاشتې تر 28مې نیټې پورې ټاکل شوې ده. د انتخاباتو کمیسیون وایي دوی به په دې موده کې د رسنیو د څارنې لپاره یو ډله هم وګماري، او که هر چا کومه تېروتنه وکړه نو هرومرو به ورسره قانوني چلند وکړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې باید پر طالبانو فشار زیات شي. لسته مودې رئیس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رپورټونه خپرې شي، او په روسیو کې دا هم ویل شوي چې د مخالفینو له مشرتابه سره هم د حکومت استازو خبرې کړې دي. هر ځل چې د سولې خبره راپورته شوي طالبانو سمدستي رد کړي، او وایي د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه دي حاضر. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمعې په ورځ له یو امریکایي تلویزیون سره په مرکې کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د معاملو په اړه خبرې وکړې. د نوموړي څرګندونې د فرانس پریس خبري اژانس راخیستي چې د هغه په استناد جان قالی کوزی رپورټ اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمعې په ورځ د امریکا د ان بی سي تلویزیون سره مرکې کې وویل تر هغې چې طالب وسلوال جګړو ته زور ورکوي نو د افغانستان له حکومت سره د کومې معاملې چانس ډیر لږ دی. دی وایي د دې وخت لا نه دی رارسېدلی چې د عراق په څیر، یعنی د وسلوالو او د بغداد د حکومت ترمنځ د پخلاینې په شان دی، په افغانستان کې له وسلوالو سره پخلاینه وشي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه: فکر کوم زموږ اکثریت په دې فکر یو تر هغې چې د جګړې لوری د طالب وسلوالو په ضد او تاوان ونه وړي له مشرانو سره د پخلاینې امکان ډیر کم دی. NBC ټلویزیون د امریکا د دفاع وزیر څخه وپوښتل. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د هغه راپور په اړه چې لیکلي وو طالبان د افغانستان له حکومت سره په مذاکرو کې دي او له افغانستان څخه د ناتو په مشرۍ د بهرنیو عسکرو د وتلو د نیټې غوښتنه کوي د دوی نظر څه دی. ګیټس وویل واشنگټن به په هیڅ ډول دا ډول غوښتنه او مفکوره ونه مني. د امریکا د دفاع وزیر وویل لکه څنګه چې مو په عراق کې ولیدل ټولې دا ډول جګړې په یو ډول پخلاینو سره پای ته رسیږي، خو اصلي پوښتنه دلته ده چې آیا طالبان به چمتو وي چې د افغانستان د حکومت شرایط ومني او که دوی به په حکومت باندې خپل شرایط مني. فرانس پریس اژانس لیکي په تیرو دوو کلونو کې وسلوالو په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 بهرنیو وسکرو له موجودیت سره سره خپلې حملې زیاتې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو امر کړی چې د روان عیسوي کال تر پایه به شمیر 8,500 ته پورته شي.
آذربایجان ویلی دی چې افغان ماین پاکان به د آذربایجان د ماین پاکی په مرکز کې وروزي. له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورت لري.
د آذربایجان د ماین پاکولو د ادارې مشر نظیمی اسماعیل وارسنوی ته ویلي چې په پیل کې به لس تنه افغان ماین پاکانو ته د څو میاشتو په موده کې په دغه مرکز کې زده کړه ورکړل شي او په راتلونکي به هم دغه لړۍ دوام ومومي. پخوا د افغانستان حکومت د آذربایجان د ماین پاکۍ له ادارې نه غوښتي وو چې په دې هیواد کې دي د ماینونو په لمنځه وړلو کې مرسته او همکاري وکړي او د خپلو ماین پاکانو د ښوونې او روزنې لپاره له آذربایجان څخه د همکاري غوښتنه کړې وه. هغه وخت د آذربایجان د ماین پاکولو د ادارې مشر نظیمی اسماعیل وویل وو چې د آذربایجان د ماین پاکۍ ادارې افغانستان ته د خپلو کارپوهانو د لیږلو وړاندیز حکومت ته وړاندې کړی او تر منل کېدو وروسته به خپل کاري ټیم افغانستان ته ولیږي. د ماین پاکۍ د نړیوالې ادارې په وینا له 1968 کال څخه بیا تر 1970 کال پورې په ټول افغانستان کې 2 میلیارد متره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودو توکو ککړه وه چې اوس تقریبا په 60% پاکه شوې ده. میلیونونه ماینونه په اتیایمو کلونو کې د شوروي ځواکونو د یرغل پر مهال ښخ شوي، خو په کورنۍ اړو دوړ کې هم د ښکېلو جنګي ډلو لخوا هم په پراخه کچه کارېدلي چې دا کار لا هم روان دی. افغانستان 9 کاله وړاندې د هغه نړیوال تړون غړیتوب ترلاسه کړ چې د ځمکنیو ماینونو تولید کارول او سوداګري بندوي. د اوتاوا د دغه تړون له مخې افغان حکومت ژمن دی چې تر 2013 میلادي کاله خپل خاوره له ماینونو پاکه کړي. د آذربایجان د ماین پاکی په دغه تعلیمي مرکز کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام له ملاتړ څخه برخمن دی، افغان ماین پاکان ته به د ماین پاکول په برخه کې ترینینګ هم ورکول کیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي پوځیانو قمندان وایي له افغانستانه مشکوک وسلوال ترورستان پاکستان ته روان دي. تورن جنرال جیفری شلوسر له اسوشیټډ پریس اژانس سره په یوې مرکې کې دا خبرې کړې دي. د دې مرکې په استناد جان قالی کوزای رپورت لري.
د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان تورن جنرال جیفری شلوسر وایي په سګنی سپرلي کې د افغانستان او پاکستان د پولي په اوږدو کې د وسلوالو یو عجیب ډول حرکت لیدلی او هغه دا چې وسلوال له افغانستان څخه پاکستان ته ځي او ممکن هلته له هغو طالبانو سره یو ځای شي چې د پاکستان د حکومتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي په واشنگټن او اسلام آباد کې دا اندېښنې هم پیدا شوې چې افغانستان ته د نورو 21,000 امریکایي عسکرو په رسېدو سره به وسلوال پاکستان ته په شا وتنبول شي او سرحدي سیمې به نورې هم بې ثباته شي. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې ویلي د القاعده شبکې د ماتولو او د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره په پاکستان کې د وسلوالو د پټېدو د ځایونو له منځه وړل ورته ډېر حیاتي دي. دا نه ده څرګنده چې طالب وسلوال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له وجې پاکستان ته تښتي او که د خپلو ملګرو وسلوالو مرستې ته وردانګي. د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال شلوسر وایي دا دواړه حالته ممکن دي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړدوه چارواکي پرون د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی له خولې وویل په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له وجې طالبان پاکستان ته اوړي. خو د امریکا د دفاع وزارت یو بل لوړدوه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی دا مسله جدي نه بولي او وایي داسې کوم استخباراتي شواهد نشته چې وښیي طالبانو دی داسې ستراتیژي جوړه کړې وي چې د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د جګړو لپاره له افغانستان څخه اخوالر شي.
په جرمنی کې د انتخاباتو له نږدې کېدو سره د دې هېواد صدر اعظم انګلا مرکل او د هغې مهم رقیب د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په ډېر احتیاط هڅه کوي په افغانستان کې د خپل هېواد د ماموریت لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. نوریاس نوري پر دې موضوع مفصل رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د جرمني د ماموریت په ارتباط په وروستیو کې فعالیتونه زیات شوي چې د ځواکونو د شمېر د زیاتېدو ژمنه په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې زیاتوالی او د کابل برلین ترمنځ د رسمي مسافرتونو ګړندیتوب ښکاره ثبوتونه دي. خو جرمني چې له نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا ISAF سره دریم ستر مرستندوی بلل کیږي د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژۍ کې په تیره اوس چې سیاستوال یې د انتخاباتي مبارزې په درشل کې دي له پټه په درېدلي حالت سره مخامخ دی. دا ځکه چې راتلونکی صدر اعظم په دې پوهیږي چې اکثریت رایه ورکوونکي دغه جګړې مخالف دي. د راتلونکي سپتمبر په انتخاباتو کې دوه مهم سیالان د جرمني صدر اعظم او د مسیحي ډیموکرات ګوند مشره انګلا مرکل او د هغې د بهرنیو چارو وزیر او د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر فرانک والټر شتاینمر دي چې تر ډېره یې د افغانستان په ارتباط پر یو بل لفظي حملو څخه ډډه کړې او ظاهره یې د افغانستان په ارتباط د خپلې څرګندې ستراتیژۍ له معرفي کېدو سره بې تفاوتي ښودلې ده. په برلین کې میشت د نړیوالو او امنیتي چارو په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې څېړونکي ګایډو شتاینبرګ په دې هکله ازادي راډیو ته وویل
په عمومي ډول د جرمني افغان پالیسي په بشپړه توګه په ټپه درېدلې او علت یې هم ساده دی. موږ د انتخاباتو په درشل کې یو او دوه مهم کاندیدان شتاینمایر او میرکل د افغانستان په ارتباط بیلابیل چلندونه لري. دوی دواړه بیریږي چې افغانستان به ممکن د انتخاباتو په وی اساسي موضوع بدل شي. شتاینمایر بیا د میرکل په نسبت زیات دارند.
دا په دې خاطر چې شتاینمایر چې هڅه کوي په نړیوال ډګر کې ځان یو مسؤل شخص معرفي کړي په دې ښه پوه دی چې ممکن خپل پلویان یې له هغو کسانو سره یو ځای شي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي. خو په عین حال کې دی غواړي د یو داسې شخص په سترګه ورته وکتل شي چې کولی شي د میرکل په نسبت د جرمني د رایه ورکوونکو د هیلو د پوره کولو لپاره چارې ښې پر مخ بوزي. خو نوموړی د سوسیال ډیموکرات ګوند کې اړخیز سیال چې د لینک نومیږي او سر له اوسه د جګړې ضد کمپاین پیل کړی دی له سخت رقابت سره مخامخ دی. تر اوسه شتاینمایر د افغانستان او پاکستان لپاره د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خاص استازي په ټاکلو او دواړو هیوادونو ته د نړیوالې مرستندوی ډلې د رامنځته کېدو په برخه کې د جرمني د هماهنګ کولو په مرسته سره له خپل ځانه د یوه غیر متحارب منځګړي څېره معرفي کړې ده. د خپل موافقه رتبه میرکل په تعقیب چې د اپریل میاشتې په سر کې د افغانستان په شمال کې له میشتو جرمني سرتیرو څخه کتنه وکړه، شتاینمایر د همدې میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره له ټاکل شوي خاص استازي سره یو ځای د دوه ورځو لپاره د هیواد ته لاړ. شتاینمایر د ځواکونو د لیدو سربیره په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم ولیدل چې وروسته میرکل د می په میاشت کې عین کار په برلین کې وکړ. دغه لیدنې کتنې د جرمني د تیر کال له هغې ژمنې وروسته ترسره کیږي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د هیواد ته په موقتي توګه د نورو سرتیرو د استولو په برخه کې کړې ده. جرمني ویلي دي د افغانستان په شمال کې چې نسبتا آرام دی د خپلو پوځیانو شمیر له 3800 نه 4400 نفرو ته زیاتوي. له سیاسي پلوه د ځواکونو زیاتېدل په رایه ورکوونکو کې زیات پلویان نه لري. دوه درېمه برخه جرمنان له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پلوي دي. خو د دې هیواد سیاسي لوی ګوندونه په دې اړه چې برلین کولی شي په افغانستان کې په ملکي د بیا رغونې په برخه کې مهم رول ولوبوي سره متفق دي. د جرمني د فرانکفورټر الګماني سایټونګ ورځپاڼې د بهرنیو چارو سر محرر کلاوس ډیټر فرانکر برګر د هغو ستونزو په اړه چې حکومت ورسره مخامخ دی وایي
د دغه خراب حالت علت دا دی چې د جرمني حکومت ډېر ناوخته یوې ستراتیژۍ ته چې چندان مناسبه هم نه ده پراختیا ورکړه. له دې ستراتیژۍ څخه هدف دا دی چې خپلو اتباعو ته قناعت ورکړي چې له افغانستان سره په پوځي، مالي او د بیا رغونې په چارو کې د جرمني مرستې د هیواد ملي ګټې تضمینوي.
دغه حساسه پالیسی تر ډیر حد په دې پورې تړلې ده چې په جګړه کې د ښکېلتیا د نوم له اخیستو څخه ډډه وشي. د جرمني حکومت په افغانستان کې د خپل هیواد ماموریت په ډېر احتیاط معرفي کړی او هغه د ثبات ماموریت بللی دی چې د پارلمان لخوا یې د ځواکونو رول هم په غیر محاربوي سیمو پورې محدود شوی څو هغوی د وسلوالو له حملو څخه خوندي وساتي. خو برلین ته پکار ده چې د خپلې غوښتنې خلاف پر خپل ستراتیژۍ سره غور وکړي او له ISAF سره د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې لیوالتیا وښيي او له هغو ملنډو ځان وباسي چې وایي ما امریکایي عسکر ولیدل چې جګړه یې کوله. که په انتخاباتي مبارزه کې میرکل او شتاینمایر غواړي یا نه غواړي چې د افغانستان پر جګړې تمرکز وکړي، د دې هېواد شمالي برخې چې جرمني پوځیان پکې میشت وروستی خراب امنیتي وضعیت دوی دواړو ته د انتخاب چانس نه پرېږدي. د برلین د نړیوالو او امنیتي چارو په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې څېړونکی ګایډو شتاینبرګ وایي حتی سر له اوسه د جرمني د رول پر سر شکونه راپورته شوي او انتخاباتو ته په ورنږدې کې دو سره به دا شکونه نور هم زیات شي. له دې نه هیڅوک انکار نه کوي چې د جرمني پوځیانو تلفات په زیاتېدو دي او زیاتوي د سوسیال ډیموکراتانو کین اړخي د لینک سر له اوسه له دې مسلې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار اخیستی. لدې پرته چې د جګړې ضد په دریځ سره به د لنک یا د سوسیال ډیموکراتانو کین اړخې ډله څه لاسته راوړي یا نه، خو په اس پی ډي ګوند کې له اختلافاتو څخه په ګټه اخیستو کولی شي ځان د دې ګوند یو طبیعي شریک معرفي کړي او په دې کار سره به د مسیحي ډیموکرات ګوند له ائتلاف څخه به برخې کړي.
طالبان او القاعده او نورو ډلو جرمني د خپلو فعالیتونو مهم هدف ګرځولی دی. د دې جګړې په لومړیو کلونو کې وضعیت دا ډول نه و. هر څومره چې هلته حالات خرابېږي هموغومره په جرمني کې بحثونه تر اغیز لاندې راولي. د واکمنو ګوندونو لپاره به دا معنا ولري چې دوی به له انتخاباتو مخکې له سترو مشکلاتو سره مخ وي.
دغسې یو سناریو ښایي سوسیال ډیموکراتان دې ته اړ کړي چې د عامو خلکو د خوښۍ لپاره له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړي، چې په دې کار سره به سوسیال ډیموکراتان یو ځل بیا د 2002 میلادي کال خپله پخوانۍ تجربه تکرار کړي. هغه مهال د دې ګوند مخکښ ګرهارد شرویده بیا انتخاب ذکر شو چې د عراق له جګړې سره یې مخالفت وښود او بوش یې د دې جګړې په خاطر ملامت کړ. خو د جرمني د فرانکفورټر الګماینې څایټنګ ورځپاڼې د بهرنیو چارو سرمحرر کلاوس ډیټر فرانکر برګر وایي دا ډېر لرې بریښي چې شتاینمایر دې د خلکو د خپلولو لپاره د شروع د تجربه تکرار کړي، ځکه هغه په دې ټینګار کوي چې د افغانستان او عراق جګړې سره توپیر لري.
مخکنی د نړیوال قانون پر اساس د مستقیمې حملې په وړاندې ځواب و، خو د عراق جګړه که غیر مواجه و نه بولو نو لږ تر لږه د شک وړ وه. خو دې د خلکو که په هر ګوند د ټولنې په هر قشر او حتی د ټولنې د متوسطې طبقې په نظریو کې کوم بدلون نه دی راوستی او له دوی سره موجود شک یې نه دی لیرې کړی.
د لنک د خلکو له دې شک او تردید څخه همدا اوس پر حکومت د فشار راوستو لپاره کار اخیستی چې باید د دو ترمنځ پریکړه وکړي. جګړه که له جګړې څخه وتل.
د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو له لارې خپل پیغامونه د جګړې دواړو لوریو ته استولي دي.
تاسو لا پیغامونه نه
چون دولت مخ کې چې دلته وزور در لودي هغه څلو پنځه کاله مخ کې د خلکو سره د آباز او اشخاصو ډیر بد چلن کړی او بد رویه د خلکو سره کړی او له باز او اشخاصو د خلکو اوس هم دغه تشویش ته د سړک غاړو څخه او کومه ساحه چې دلته دولت پر قرار کیږي خلګه فرار سوی دي. ټول دلته کښته سیمه راغلي دي. د چا په کور کې دوه کوره، د چا په کور کې پنځه کوره. دا مسلمانان په تشویش کې دي چې زموږ سره بیا هغه بد سلوک او بد چلند وشي. کچیرې دا خلګه زموږ دا غږ و دولت ته ورسوي چې دا خلکو سره که بیا بد سلوک او چلند وشي دولت به بالاخره بیا هم د ناکامۍ سره مخ شي. ما که دولت راشي راځي هم د زموږ و دغه څنګه ګوري، که طالبان راځي هم زموږ و خبرو څنګه ګوري چې دلته یا راځه یا مه راځه، چون موږ خو بې سلاح خلکو یو. دولت د خلکو سره یو داسې شی چلند وکړي چې ځان دې د خلکو په حساب مزدور وکړي، خلک دې خپل باداران وګړي، بس به نو خیر و خیریات دي. د انساني چلند دې ورسره وکړي، د خلکو سره دې په ښه نرمۍ که تلاشي کوي په ښه نرمۍ دې وکړي چې وروره دا خو نو قانوني کار د موږ یې کوو. په داسې چلند یې نه کوي چې ته خو نو ګرده طالبان یاست، تی ګرده باید ووهسئ، تی ګرده باید پیسې درسه واخیستي، تی ګرده باید چورسئ یا ګرده بندیان سئ. په مرغاو ممکن یو نیم میلیون نفوس لري. دا یو نیم میلیون خو نو ګر طالب نه دي، د ګوتو په شمار به دلته طالبان وي. دا خو نو طالبان نه دي چې د ګوتو سره بد وضعیت بد چلند کېږي. ما مخکې خپله لیدلې دي چې زموږ سره زموږ عام خلکو ته د سوي وهه سوي شکنجه سوي دي. دا د هغه ترخو تجربو نتیجه ده چې نن دوی دونې په عذاب دي چې دا سنگاتی چې څنګه تاسو پنده ورته کې دوی را رسیدي د تنې شرا را شیدلای.
د بالغس ولایت د بالمرغا د لسوی د کاجو ته کې خبره درته کوم. دا حکومت موږ ته نه وګړو په دې چول کې اوس موږ ته لار نه راکوي چې موږ د خریو د شوا سم لار پاکوس کو راغله د وره کې ولا راو نه چولو ته وتلې او اوس پرې نه چې د خریو ته تاسو وړه هم نه درو ډوډۍ هم نه درو ولاک یو حالت په بشادت ورسې دی بالا یلا نه که په خلو مې ستاسو هو امر دا موږ مشکلات نه درو موږ ملي سیو پانی ورته وایي د ترکمنستان پردا غمیر باندې پراته یو خانی مولې ملک وو زره تاسو وروره چې تاسو پرې دي ګر خان لکه په مو کې دي لاسو تین د کور دي نه څوک چې لري یخ د شپې نو ګر غاری ونیو نو ګر یا خو مول پر کوم نو تاسو سترګر میره د ورځې اسلام په انس نه پرې او ان شاده که سبب راته دا مو اسلام دولت مونږ پرې دی وای امیر شاه د خپل اړه دولت مونږ پرې دی طالب وجهه خود حکومت
د بادغیسته بالا مرغاب ولسوالۍ د سوتنو اوسیدونکو پیغامونه مو اوریدل. لس بجو دېش ته کښوې ته د سات د خبرونو لنډیز ل جانقه لیکوزي څخه.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وايي حاضر ده د ګوانتانامو زندان یو شمېر بندیان په خپل هیواد کې ومني. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وايي تر هغه چې طالب وسلوال جګړو ته زور ورکوي د افغانستان له حکومت سره د پخلاینې چانس کم دی. د امریکا پوځوی افغان او امریکایي عسکرو پر روانې اونۍ کې د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو ضد حملو کې 40 تنه وسلوال وژلي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد به د یکشنبې په ورځ په تهران کې د افغانستان او پاکستان له جمهور رئیسانو سره د یوې ګډې مجلس غونډې کوربه وي. له جنوبي کوریا څخه په راپورونو کې ویل شوي چې پخوانی جمهور رئیس روح موه یون په ظاهر کې له غره څخه د غورځېدو په مهال مړ شوی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سوریه او لبنان ته په درې ورځني سفر ځي. تمه ده چې لافروف به په دمشق کې له اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي.
د کابل رسپانو ته کتنه لرو.
د ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي دي چې د افغانستان د جنوبي سیمو خلک په بیړه د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري. ورسپانې په یو بل ځای کې د افغانستان د دفاع د وزیر دا وینا راخیستې چې د افغانستان د امنیت د ساتنې لپاره په ګولکو افغان سرتیرو ته اړتیا ده. ورسپانې په دوام کې د جنرال عبدالرحیم وردک په حواله لیکلي دي چې افغان ملي ځواکونه د هرې سیمې د نیولو توان لري، کشمیر دومره زیات نه دی چې هلته تر پایه پات شي. ورسپانې په مسکو کې د روسیې او اروپایي ټولنې د سرمشریزې په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان روان حالات د غونډې د اجنډا په سر کې ځای لري. د هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه کېدونکو منفي تبلیغاتو ته په اشاره دا کار د ځینو هغو مغرضو کړیو کار بللی چې غواړي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخنیوی وکړي. ورسپانې په یو جلا مطلب کې په کابل کې د امریکا د نوي سفیر په حواله لیکلي دي چې امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو د پریکړې درناوی کوي. ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د امنیتي کمپنیو د فعالیتونو په اړه په یو مطلب کې یو ځل بیا دا کمپنۍ د سړي تښتونې، د نشه یي توکو په قاچاق او د دولت مخالفینو ته د وسلو د رسولو په څیر په جرمونو تورنې کړې دي. د ارادي خپلواکي ورسپانې د امریکا د لوی درستیز په حواله د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د دوی ستراتیژي د عراق د تجربو پر بنسټ جوړه شوې ده. ورسپانې وړاندې د هغه دا وینا هم راخیستې چې په افغانستان کې بریا د امنیت د ټینګښت لپاره له خو اقداماتو، د ولس ملاتړ او د دولت لپاره د خو شرایطو له برابرولو سره تړاو لري. ورسپانې د همدې مخ په یو بل سلی کې درایا چولې له کارتونو څخه د طالبانو د ګټه اخیستنې مسله څېړلې او لیکلي دي چې طالبان دا کارتونه چاته د رایې ورکولو لپاره نه، بلکې د پیژندنې د یوې وسلې په توګه ترې کار اخلي. ورسپانې په خپله سر مقاله کې یو ځل بیا د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو مسله راخیستې او هغه یې و افسانه بللې ده. د ملیار مان دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر کرزي په خلاف د ولسی جرګې د ځینې غړو لخوا د شکایتونو ثبتولو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له لسنه د کرزي د نوم د لری کولو توان لري. ورسپانې په یو جلا مطلب کې د ولسی جرګې د ځینې غړو او امنیتي چارواکو ګډې غونډې ته په اشاره لیکلي دي چې په کابل کې د امنیتي موانو کلتور له منځه وړل کیږي. ورسپانې د هیواد په شمیر ولایتونو کې د سیلابونو د زیانونو په اړه هم یو مطلب خپور کړی دی او لیکلي دي که په بیړه مرسته ونه شي نو ممکن یو بشري ناورین رامنځته شي. د اسلام انیس دولتي ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړي دي. انیس هم په خپله سر مقاله کې د خصوصي امنیتي شرکتونو په فعالیتونو تبصره کړې او لیکلي دي چې دا شرکتونه نه یوازې د قانون په چوکاټ کې فعالیت نه کوي، بلکې په یو شمېر جنایي جرمونو کې هم ښکیل دي. خو اسلام بیا د راتلونکو انتخاباتو په اړه په خپله تبصره کې لیکلي دي چې د افغانستان خلک د شفافه او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي دي. د هشه صبنا دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي دي چې د ولسی جرګې 19 غړو د ولسمشر کرزي د کاندیداتورۍ په خلاف بل شکایتونه ثبت کړل. ورسپانې په یو جلا مطلب کې په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران د مشرانو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر هم ورکړی دی چې د ورسپانې په وینا د یکشنبې په ورځ جوړیږي. ورسپانې په یو بل ځای کې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو په حواله لیکلي دي چې غواړي د افغانستان په شمال او لویدیځ کې دوه قونسلګرۍ پرانیسي.
د
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پېښور په خیبر بازار کې د موټر بم چاودنې لښ تر لږه لاستنه ووشل چې څو تنه پکې افغان مهاجر دي. په دې چاودنه کې تر اتیا ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. چاودنه تیر ماښام په سینما روډ کې د تصویر محل سینما مخې ته وشوه. قربانیان اکثر هغه کسان دي چې په سینما کې فلم کاته. البته لاربیانو ته هم مرژوب له اوښتې ده. له پاکستان زموږ خبریال د پېښې له تفصیل سره.
تصویر محل د پیښور خار د کابلی بازار د سینما سرک د سو سینماګانو څخه یوه ده چې په وړاندې د جمعې په ماښام یوه خونړۍ چاودنه وشوه چې د دریو افغان کډوالو په ګډون یې لس کسان وژل او اتیا نور ژوبل کړل. د بمونو د خونسا کوونکي ادارې مامورین وایي بم د سینما مخې ته په سرک په یو ولاړ موټر کې ځای پر ځای شوی و او وزن یې د 60 کیلوګرامو برابر و. د چاودنې له امله د سینما ودانۍ نیمه نسکوره شوه. د ورسیرمه دوکانونو هندارې هم ماتې کړې او د لسو نه زیات موټرونه هم زیانمن کړل. د تصویر محل تر څنګ په همدې سرک د ناولټۍ او فلکسیر په نومونو سینماګانې او د موزیک ګڼ شمېر دوکانونه هم موقعیت لري. د چاودنې پر مهال په ټولو سینماګانو کې خلکو د پښتو فلمونو ننداره کوله. میرعالم هم یو له هغو کسانو څخه دی چې د چاودنې پر مهال د سینما په ګالري یا دوهم پوړ کې ناست و. هغه چې پر سر ژور ټپونه لیدلی دي وایي د پاکستان استخباراتي مامورینو څو ورځې وړاندې ښار ته د شپږو ځانمرګو برید کوونکو د ننوتلو خبر ورکړو، خو پولیس بیا هم ونه توانېدل چې د کابلۍ د ګڼې ګوڼې نه په ډک بازار کې د چاودنې مخه ونیسي. د ښار د پولیسو قومندان صفت غیور تر یوه بریده د پولیسو غفلت منی او وایي موږ د خپلې کوتاهۍ مسؤلیت قبلوو، دا زموږ دنده وه چې د دې پیښې مخه مو باید نیولې وای. ځینې خلک انګیري چې د پېښور چاودنه د سوات د حکومتي عملیاتو عکس العمل کېدای شي. د یادونې وړ ده چې په روانه میاشت کې په پېښور کې دا دوهمه چاودنه ده. تر دې مخکې د مۍ په 14 په کاکشال سیمه کې د ریموټ بم په چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او له 150 زیات ژوبل شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې په پېښور کې پرونی چاودنې د دریو افغان مهاجرو په ګډون لس تنه وژلې دي او تر اتیا ډېرې زخمیان کړي دي. په زړه پورې او تازه مطالب ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو ویب پاڼه وګورئ. زموږ نوې ویب پاڼه په نوي ډیزاین ده. په دې پاڼه کې عکسونه، نوي رپورټونه او نوي مطالب کتلای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته www.azadiradio.org او یا www.azadiradio.com او یا www.azadiradio.af. لس بجه او اته دیش دقیقی شوی و سم روختی در جوان شتمنی اونیس پروگرام.
روختی در جوان شتمنی.
درنو آوریدون کو السلام علیکم. ز فریده هود سیفیم در ازادی رادیو در دیوانه په روغتیا پروګرام کې د وینې د کموالي په اړه خبرې کوو. دا غوړه پرونو لمخې چې نړیوال روغتیاي سازمان وړاندې کړي او یا نورو نړیوالو روغتیاي ټولنو او یا هم د نن په افغانستان کې زینو مؤسسو تر سره کړي، د سرګندوي چې د خزو او ماشومانو د مړینې یو غټ لامل یا علت د وینې کموالي دی. سیډونو خودلی چې په افغانستان کې په هر یو لک خزو کې چې ماشوم زیږوي شو خوښ پاره سوي مري. په تیر په لورو کلو کې چې خلک دومره له روغتیاي خدمتونو برخمن نه دي. نړیوال روغتیایی سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 1.5 خزي د امیندوارۍ سره د اړوند ستونزو له امله په نړۍ کې مړی کیږي. ډیرې دا خزي د افغانستان په ګډون د ودې په حال کې هیوادونو کې مړی کیږي. د تنکیو ماشومانو او امیندو د مړینې ډیر علتونه بیانېږي. په افغانستان کې په کم عمر کې د ښځو امیندواري، د طبي خدمتونو په اړه لږ معلومات او یا نشټوالی، د خوراکي موادو کموالی او بلا نورې مسلې. د نن په پروګرام کې د کمخونی په اړه په ځنګړې توګه خبرې کوو. وسپنه د انسان په بدن کې څه رول لري او کموالی په بدن باندې څه اغیزه کوي؟ ولې د امیندوارۍ په موده کې ډیره ضروري ده چې میندې د خپلې کمخونۍ څخه د مخنیوي لپاره ځانګړې ګولۍ وخوري چې په هغې کې وسپنه هم شته؟ په کومو خوراکونو کې داسې مواد دي چې د کمخونۍ مخه ورباندې نیول کیږي؟ دې او ورته پوښتنو ته ډاکټر اکرم ملکزی چې له جرمني څخه راسره په ټلیفون کې دی ځواب وایي. البته د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په ماشومانو کې د وینې د یو ډول کموالی په اړه هم اوري چې پکې د وینې د کرویو عمر ډیر کم وي او د تلسیمیا په نامه یادیږي. د دې ارسي کمخونۍ په اړه د واوریدونکو پوښتنې ته ځواب وړاندې کیږي. خو اوس ډاکټر اکرم ملکزی او په عمومي توګه د وینې د کموالی په اړه خبرې. ډاکټر صاحب ښه راغلی.
یعنی تاسو او خو اوریدونکو تاسو ما ښه سلام
اخر اخلي پس ډیر وخت ته سراغلی. ډاکټر صاحب غواړم په د پروګرام په سر کې د دې لپاره چې موږ د سر نام د خبرو وکړو چې د وینې کمواله او دغه د وسپنې موضوع را یاد شو، نو که تاسو تر دې مخه چې اوریدونکو خپل پوښتنې مطرح کړي په عمومي توګه په دې باندې خبرې وکړي چې دغه د وینې کمواله په بدن باندې څه اغیزه کوي، یعنی که یو څوک د چا وینه کم شي یا په وینې کې هغه لازم مواد چې دی هغه کم شي نو څه ډول اغیزه کوي؟
فرینده جان، اول تا چه اینه ده انسان پا وجود که پا یو سالم وجود که کافی اندازه ویه، خوگه یو وجود چه ناسالم ویه اداغه پا وجود که وینه پا کافی اندازه نجوریه، یادا چه وجود سالم اده خوداغه وجود ارست پا ارست پا یو علت بانه وینه زایی که ویه. نو پا خزو که ده وینه کمواله یو مهم علت اقا ده چه داغه میاشتنه جامعه چه رازی ده خزو داغی بند داغی وینه کمیگه، او نریناو که از این علتون زی چه اقوی پرینه بیگی داغوی کلمونه یا داغوی میدنه لگا 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 بیده زی چه دی پری پوشی وینه زایی کیگه او دوی ده وینه ده کموالی پا بانده اخته کیگه. نو یو علت ده نریناو که وایما او خزو که ده جامعه نمخی اقا داده چه زینه بیزای گوله خوراک هم ده علت کیگه وینه زایی که. ده مثال بوده گوهم ده اسپرین چه ده هیت کلا باید اتوک چه ده میده تکلیف داری آقا اسپرین و نخری زکا اسپرین چه ده میده وینه زیاده وی، یعنی ده چه ده میده نه کلمونه وینه تویی گی او حتی سره پردک جو بچی که گوری چه آقا تو رنگ داری، نو ده آقا یو علت که ده شی سره زری وینه کمی. نو زخ پلو خواه اندو تاو علیشم چه هر را خور چه ده جامعی لرازی آقا باید امیدواری نه لگ تر لگ لاس ورځې مخکې هیڅکله د یو درد دپاره سرخوږي دپاره د اسپرین ګولۍ نه استفاده ونه کړي، ځکه چې بیا نو کیدای شي د دې جامې دومره اوږدې شي چې بیخي د حده زیاته وینه ترلاسه ورکړي.
ډاکټر صاحب تاسو دا خبره وکړه چې البته په دې به د پروګرام په لړ کې خبرې وکړو، په ځانګړې توګه دغه د امیندوارۍ په وخت کې چې کوم ټکي باید په نظر کې ونیول شي. تاسو دا ویلي چې وینه جوړیږي هغه کسان چې یعنی سالم بدن لري د هغوی په بدن کې پانده کافی اندازه وینه جوړیږي. د دغه جوړېدو سره یو پوښتنه ماته پیدا شوه، کېدای شي اوریدونکو ته هم، چې دغه وینه د انسان د بدن په کومه برخه کې جوړیږي؟ وینه څنګه جوړیږي؟ یو لنډ معلومات که ورکړي.
کله چې یو ورکوټ ماشوم لا د مور په نس کې وي د هغه هډوکي لا سم جوړ شوي نه، د هغه په بدن کې په ځیګر کې دا وینه جوړیږي او لږه لږه البته او ډېره وینه خوځي ده چې د مور نه ورځي ورته. او راغلو د بالغانو ته، هغه څوک چې هډوکي کلک دي ته هغوی د هډوکو په مغز کې هلته وینه جوړیږي.
یعنی د انسان د هډوکو په مغزو کې وینه جوړیږي.
وینه جوړیږي او د هغه چا چې وینه کمی، خصوصا هغه خویندې چې امیدوار دي، هغه خویندې چې جامې لري، که د هغوی وینه کمی وي، د هغې یو نښه دا ده چې هغې خپله پوستکی مخې زیړ ښکاري، سر یې خوږیږي ډېر وخت، غوږونه یې بنګاره کوي، زړه یې بد بد کیږي، کله کله دېخوا ولیږي اخوا ولیږي، انزوف پرې راځي، خوب یې خراب وي، یو شی چې لولي ګوري کنسنټریشن یا د مغزو تمرکز ورته نشي کولی، سترګې سمې کار نه کوي، یو شي ته ګوري او یو کاغذ ته ګوري توري کتلی نشي، او حتی کېدای شي چې د زړه تکلیف هم یو چاته حتی پیدا شي که د وینې اندازه بیخي کمې وي، حتی یو قدم لار کې ځي یو پوټه زینو باندې چخېږي سا یې سوره سوره کېږي.
یعنی که د یو چا وینه کمه وي نو رنګ به الوتی وي، سر به خوږیږي او سرګنګسي به لري، او ستاسو خبره چې ذهني تمرکز خراب وي نو ډېرې نورې نښې هم تاسو وښودلي. البته اوریدونکو ته به هم وار ورکړو چې ټلیفونونه کوي چې تاسو نه ځینې پوښتنې وکړي، بیا به د پروګرام په لړ کې په دې موضوع باندې حتما ډاکټر صاحب خبرې وکړي چې دغه اوسپنه په کومو غذایي موادو کې ده چې خلک یې وخني. یو اوریدونکي ته به وار ورکړو. عزیز جان، فکر کوم زمونږ همیشنی عزیز جان اوریدونکی دی چې له هنګونه ټلیفون کړی.
فریده جان، ما د ملګری سره نه دا سوال لچ په کومه خوراکونه کې د وینې زیاتوالی کېدای شي د انسان وینه زیاته شي؟ او دویمه پوښتنه دا کوم ملګری سره نه چې د وینې ورکول یو انسان خپله وینه باسل دا څومره ښه دی انسان ته؟ نو دای په څومره عمر کې خپله وینه ورکړي او خپله وینه وباسي چې نور دای تازه وینه واخلي؟ دا پوښتنه کوم. بل یو پوښتنه ورنه کوم چې ما خو د دې تکلیف درلوده هغه دوایانې مو خوړلې، خو یو هغه چې پاتې د خولې تریخوالی پاتې ده ما ته چې د خولې تریخوالی نورې کېږي پنځه دقیقې بعد خوله مې داسې ترخه ویل ته وایي چې لکه ملری ګولۍ د خولې کې اچولې ده. ملک صاحب نه دا پوښتنه لرم.
عبدالحسان ستا وروستۍ پوښتنې ته به اول ځواب وایم. دا چې ستا خوله ترخه ترخه کېږي داسې ښکاري لا تر اوسه هم ستا د معدې تکلیف وي، ځکه تر اوسه پورې تا وویل چې معدې تکلیف مې درلوده، کېدای شي هغه به زخم و. اوس چې دی زخم به لږ څه ښه شوی خو تخریش به لا پاتې، نو ځکه دا ستا خوله ترخه ترخه کېږي. نو تا ته مهمه دا ده چې اول د سالمې غذا نه استفاده وکړې. سالمې غذا مطلب دا دی چې ته باید درې وخته ډوډۍ په ځای شپږ وخته ډوډۍ وخورې. ضروري نه چې زخته ډېره وخورې، بلکې لږه لږه وخورې، یعنی دا چې معده دې باید تشه پاتې نه شي. او بل دا ده چې هغه شیینه چې معده تخریشي هغه تیز شیینه دي، مثال په توګه سرکه ده، لیمو ته، مالټې دي، دغه شیینه او یا تند مرچ دي، هغه معده تخریش لا پسې زیاتوي. نو که کوی شي شودباب ګټه کوي او نورې غذاګانې ورته خواږه شیینه هم تاوان کوي معدې دپاره، ښه به دی چې هسې عادي ډوډۍ منتا په مناسب وخت باندې وخوري. او تا پوښتنه وکړه چې اوس دا کوم نو هغه شینه ته سبوباب چې دي، هغه کې چغندر یا لبلبو چورته وي، هغه ډېر اوسپنه لري او وینه د سړي زیاتوي. او غوښه چې ده، غوښه کې بیا په تېره بیا هغه ځیګر چې دی هغه کې د اوسپنه اندازه زیاته ده او وینه زیاتوي. او راغلو دې ته چې د هغه غریب خلک چې دنه د غوښې او نورو شیینو توان لري، هغې ته ساده شیینه دي، د مثال په توګه شنه سابه، شوتله، ګندنه، دال نخود یا چارمغ، دا ډېر ګټور شی دی. او دا خو نو د افغانستان په هر ځای کې پیدا کیږي. یا بل ویلی شم چې فرضاً پلي ډېر ګټور شی دی، ګازرې کې همدا رقم، دڼیا کې شته. او بل دا چې وطن نو کې پک کله کاته د کدو خو ډېر پیدا کېږي، د کدو زړي یا د لمرګل زړي، پستې، دغه شیینه دي چې حتی توتانو کې هم کافي اندازه اوسپنه شته. ضرورنه شی ډېر قیمتي شیینه وخورې، دغه شیینه چې وطن کې پیدا کیږي منتا سمه استفاده ورنه پکار ده چې سړی وخوري.
د سمه استفاده ډاکټر صاحب، د سمه استفاده تاسو ویلې ده. د سبو سره ډاکټر صاحب یو شی زما را یاد شو، دغه خلک چې سابه پخی کنه اول دا وایي شی بیا یې اوبه ته نه وباسي، خی لا مو ټیم کې چې بیخي وچ شي بیا ورته خو پیاز سره کې ور سره پخی. نو تاسو څه فکر کوئ چې د سره باغ لازم اوس پنه پاتې شي او کنه؟ خو د دې مخکې چې تاسو دې ته جواب وایي، د خلکو عادتونه د خوراکونو سره چې هغه کې اوس پنه شته، یو وریدون کې ته باور ورکې. بله، مهرباني وکړئ فکر کوم محمد علي.
ما یک متعلم مایو هستم که تقریبا مایو به حال هستم و از مدت دو سال به این طرف ما به طور تکلیف کلی هستم که در هر شفاخانه رفتم و در نزد هر دکتر رفتم تداوی کردم، دواهای مختلف را گرفتم، منتها معصیر واقع نشده. اول یک گول کلیم بود و حالا هر دو کلیم را مرضی بسیار دچار شدید است. دیگه هنال از دفتر سے بزرگوار ما ایک مهم میخواییم که تایی برا ما جتو باید بکنو مچین که بکنوار بگرون که حتی سکتر بنام گرفتیم ولی معصیر واقع نشده.
خب فهمیدم، یعنی فعالیت گردی شما پور است، اما ای که تکلیف شما تنها تنها ازی که میکروب پیدا میشه و میسوزه؟
بله، قدر میرسه که بخیر دیگه من تر حتی عرق میکروم شو روز نشده.
یعنی طوری که شما گفتیم از سوال فهمیدم که تنها تنها تکلیف میکروب باشه. خیلی شما تلفن بانین و از رادیو جواب بشنوین.
اول اگر برای زمین ها جواب بتین بعدن باز میایم. ببین
دوست محترم، طوری که ما فهمیدم از شما تنها تنها تکلیف عزیز که میکروب پیدا میشه، علت آدم باید بفهمه که چرا میکروب برای یک انسان پیدا میشه. شما گفتین که از شما از رای کندوم یا از شد کتیتر از ادرار ری شما تولید شو بخارج بره. برای من تو معلوم میشه که علت عزیز که شما از این جلوگیری کردن نمیتونید که شما با شما ری انفکشن پیدا نمیشه، یعنی که یک دفعه فرند خوب میشه پس پیدا میشه. خوبی است که همین چیزی که وقتی که شما ادرار میکنین همون جای تناسلی بگیم او باید بسیار پاک باشه، همون چیزی که همین کتیتر که شما کندوم که شما استفاده میکنین او باید بسیار پاک باشه. با ما اینطور معلوم میشه که با همراه تابلیت شما از وقتی که کلچر شد، ما تا بعدی که دیدیم وقتی که کلچر میشه و و دوای با اندازه کافی آدم بخوره، یعنی تقریبا آدم بعد یک هفته دو هفته تابلیت بخوره. اگر تابلیت با دوزیش با اندازه کافی کس بخوره، کلچر شده باشه و تابلیت صحیح باشه، این غلط نباشه، حتما خوب میشه. ای که چرا شما خوب نمیشه، یا ای که شما با وقت کافی نمیخورین، کم وقت او را میخورین، یا ای که شما از او با بعد فرزند کتم تکلیف دیگه میباشه، اگر فرزند شما اسهال باشین و ای تابلیت جذب نمیشه و از بین میره و تاثیرش کم می باشه. یا اگر شما این غلطی کنین که وقتی که تابلیت انتیبیوتیک شما میخورین همراه از او دیگه تابلیت بخورین، او باز تاثیر از این تابلیت از بین میبره و به این خاطر تاثیر نمیکنه، و یکی که تاثیر میکنه و باز پیدا میشه، علت باز پیدا شدن یک ری انفکشن میگیم، ایست که امو کاتیتر که شما تیر میکنین از امو را پس میکروب تا به گرده شما میره.
اینا به گفته شما که گفتین که باید کلچر شوینه، به اصطلاح عام که مردم میگه باید کشت شوه و معلوم شوه که میکروب چی است، مطابق از او باید دوا بگیره و با هدایت دکتر دوا را برای مدت معین بگیرن و شما سر پاکی و صفایی میکاتیتر یا آلی که برای گرفتن ادرار استعمال میکنن به این هم تاکید کردین.
عبدالعزیز خان یواز پختن لحپتش و اگه ولی دو کم ور نسره وینه ورکویشی دلتا د اتل اسونه چې د انسان عمر پورته شو ورکوي شي، او په جرمنی کې خود تر اوش پیت کلنه یا پوره بی اجازه ده. شرط دا ده چې دغه اینه پوره وي او کم نه وسی.
د پختنه مکرله چې څومره وینه یو انسان ورکولی شي بل انسان ته په یو وار باندې؟
که یو ځل د انسان وینه پوره وي 500 میلی لیتره پورې، یعنی نیم لیتره پورې سړی کوي شي ورکي.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه مخکې همدا وه چې تاسو په دې باندې تاکید وکړو، خوراکونه تاسو یاد کړل چې په هغې کې داسې مواد دي چې په خوراک سره یې په ډېرې اسانۍ کیدای شي چې د وینې د کموالي مخه ونیولی شي. تاسو سابه وښودل، شیان چې شنې پاڼې لري، کدو، جغندر هم وښودو، یا لبلبو په غوښې کې هم تاسو ویلی شته، په تیره په ځیګر کې تاسو ویلی چې ډېر زیات دی، او ځینې نور مواد تاسو وښودل. خو زما پوښتنه دا وه چې په دغه د خوراکونو د پخولو په طریقې سره چې خلک یې پخوي، مثلا د شنې پاڼې یا پالک یا مثلا نور شیان چې هغه شنه پاڼه، مثلا په افغانستان کې شوتله چې هغې کې یو ځل زما یادیږي چې کومې روغتیایي ټولنې په دې باندې تحقیقات کړي وو، دای ویلي وو چې خپله شوتله کې ډېره زیاته اوسپنه ده، د اوسپنې ډېره سرشاره دغه د منبع ده. نو دغه هم چې خلک پخوي، بیا دغه شیي اوبه وباسي، نو تاسو فکر کوئ چې دې سره به هغه کافي اندازه هغه مواد چې لازم دي بدن ته هغه به پکې پاتې که څنګه؟
دا ما مخکې یاده که په دې جامې چې د سبو کې او نور خوراکي موادو کې کافي اندازه اوسپنه شته. صحیح طریقه هم داره چې که شوتله وي، که پالک وي، که نور سابه وي، هغه باید په یخ اوبو باندې وځي اول پاک وینځل شي، پس د هغې بیا نو داسې شي چې کله چې پخه شي بیا هغه اوبه ایسته توی نه شي، او ماغه څه رقم چې په دیګ کې دي په ماغه رقم اته اوبه ګټورې دي، سړی باید اوبو نه استفاده وکړي، او د سبو د پخولو وخت کې اوبه باید توی نه شي. هغه
اوبه باید توی نه شي. هیله من یو چې د ستاسو د خبرو د اورېدو سره سم خلک دغه ټکه په نظر کې ونیسي. یو بل اوریدونکی لرو، بلې مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
ما دا پښتنه کوله د شوګر چې ده د یو بل نه څنګه تځي، آیا چې دا سړی ته ولګي څنګه هغه تکلیف ورته دې لاش تا کنه؟ ما یو دا ته پوښتنه، او بل دا اوسپنه سره ترونه چې دي دا وړه وړه دا چې انسان تیر شي دا توان لري کنه؟
مطلب خا ډاکټر صاحب ملک سي خا خا
اول به دوم سوال ته وایم چې جواب ډیر اسانه ده. دا چې پلاستیکی شی نه دي چې برق تیریږي، دا د ایزولی مواد د ډیر خطري شي چې کیمیاوي مواد دا باید څکل ونه خوړل شي، او ماشومان باید بیخي دغه شی نه د خوراک نه لري پاتې شي. نو دا سوال دي جواب شو. او بل پښتنه د شکرې برخه کې وره شکرې ناروغي یو بل نه هیڅ کله نه تیریږي، هغه دوه رقم ده، یو رقم چې دا هغه ارثي ناروغي ده چې ماشومانو کې هم پیدا کیږي چې هغه ته ټوپ عین سي ټوپ یو ورته وایي، او دومره ناروغي د شکرې هغه ده چې سړي ډیر وزن زیات وي او حرکت ونه کی هغه نه پیدا کیږي. نو د اول ډول ناروغي چې هغه ماشومان کې هم پیدا کیږي چې هغه ته بل چاره نشته غیر د دې نه چې انسولین پچکاري شي، هغه ماشومان مجبور ټول عمر پچکاري غاني کوي. او دا بل رقم شکرې ناروغي چې دا هغه لپاره اصلا تداوی پکار نه ده، یا مهمه ترینه تداوی دا ده چې سړي وزن کم شي وي او ډېر زیات حرکت وکړي او خواږه شینه ډېر ډوډۍ داغه نه ډډه وکړي. نو د پدې چې د شکرې په حکم په خو خبرې کړي نو جواب به موږ نه منحصر کوم خپل.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب فريدا هور صاحب تاسو او استاد قدر مننه ډاکټر صاحب ملک زیتا او د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته د کومې سلامونه نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. انور هي سره کې راځي ولې سوالي کار ولې څه خبرې کوم
مهرباني وکړئ.
دا چې ډاکټر صاحب ویلي چې وینه د هډ کو په موضوع کې جوړیږي، نو که چېرې د یو شاه هډ کې ډېر کمزوري وي او نشي کولای چې وینه جوړ کړي، مریض باید څنګه وکړي؟ دویم پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب محترم، دا خو هر چاته معلومه ده چې افغانان ټول اقتصادي مشکل سره مخ دي. اسې د ګوتو په شمار یو څو کسان وي چې هغه اقتصاد ښه وي، ډاکټر صاحب که یو څوک د وینې کمبود باندې اخته وي او د اقتصادي مشکل له مخې ونشي کولای چې وادي ډاکټر ته هم ورشي تر څو دوايي واخلي، نو تاسو محترم ډاکټر صاحب هدایت به دغه مریضانو
روړه ولدا چې ته ولاډو کې کمزوري یا ډو کې والی کمزوري یا ډو کې کمزوري بیا ځانته الټونه لري، که مطلب دی واړو ماشومان یا نور کسانی. زه وایم روړه د هډو کې کمزوري لپاره کوم مرض معلوم نه، کوم ماشوم دی غټه لګوچ غونې ډنګر ته تخکاری، ډېر مهمه خبره ده چې معلوم بشي چې آیا د کوم بل مرض دی، ولې دی ډنګر دی، ولې هډو کې نری دی. افغانستان خدا نره ځان زختیر دی او یا فرزن زیړه هشته، که دغه هیڅ کوم بل تکلیف نه وي نو د اډو کې کمزوري د لپاره ډیر ګټور شي چې د هغه حرکت ته سپورت ته ماشومان د لپاره ټوپونه دي باید د خوا خو منډي رامنډي وي. په دې باندې ته اډو کې نه یوازې غټي بلکې لا پسې وګدي غو نم د سړي ته وګدي دي شي په دې باندې. نو په دې اساس باندې ستاسو خبرې ته ځواب وایم روره، ولو کچیر ته یو چا اډو کې نرم ته ښکاري ظاهرا د بیا څومره اندازه مغزه د پاډو کې کېشته هغه کوي شي د تکافي اندازه وینه جوړ کی، او مهم شرط ده چې د غذا سمې. اوس نو بیا ستا دوم سوال تر ازما دوم سوال ده چې غذا هغه څوک چې غریب دی هغه خو نشي کولای چې قیمتي ډوډۍ ګانې کوم شی وخوري، هغه ته مخ یاد کړو شاوته له خوارچې ته پیدا کیږي او نور صاحب پلی نه خود گازرې د افغانستان کې هغه د غریب او تام رسیدې شي شاوته له خوارچې پټونه پیدا کوي شي. یو شی باید وایم چې د سبو د لارې دومره ډیره اوس په نه وجود نه رسیږي نسبت غوښې ته یا ځیګر ته، خو بیا کوي چې سړی زما یو شی مې په یاد شو، زما اوس د 15 کال کې جرمني کې اوسېږم، ما چې مقایسه وکړه افغانان کولو که ښه ډوډۍ که ښه ډوډۍ هغې باندې لیمو اچوي یعنی دا شی اچوي، دا داسې ښکاري چې یو ګټور شی دی یو افغانانو د تجربې په اساس ده کړی. نو کله چې سابوباب یو شی خوري د هغې د اوسپنې جذبېدو لپاره بیا پرشته ویټامین سي ګټه کوي. نو دا وایم که چېرته څوک لیمو پیدا کوي شي شوتله یا چوغندر یا پلی یا بل څه نه خو چې په خی کاغی باندې لیمو اچي لیمو ویټامین سي لري، به دا ویټامین سي کوي چې د اعصابو نه د اوسپنې لاپس ښه جذب کی او د انسان د وینې چې کمه ده هغه ته ګټه وکي.
پښتنه خو د وینې په اساس و هغه پښتنه و ده وینې د نارینه و کوم حالت کې د لارینه و وینه کمیږي انسان بل سره کوم تکلیف سره کې یا سره کم شي د دې وینه کمیږي او دا د بدن څخه باید څه وکړي دا دی یو خبره. او تاسو نه دوی یو هیله لرم هیله لرم یو خواهش لرم د ما دا بله پوښتنه چې کوم ده دا پروګرام مربوط هم نه ده خو تاسو دا هیله کوئ چې ما دا مثبت جواب راکړي کابل کې اونې صفاخانه جوړ شوې ده او د زلو کې نمایښ ورکوي یو جنې ته رېژن چې ښکارې چې دغه علاج سوال زه خپل هم مایوبې ما ته ماته تا چې دې په معلومات راکړي چې دغه صفاخانه نن څه ده دغه موږ ته معلومات راکړي تاسو ډېره مهرباني کوي.
تاسو ټلیفون مننه دغه روختون په باره کې به زه حتمن وس خو زما سره معلومات نشته زه به د دې پوښتنه وکم حتمن که زمونږ په پرو دې پروګرام کې وکنه و ازادي اوریدونکو پروګرام کې خامخا تاسو کولی شئ چې معلومات ووري حتمن به زه پوښتنه وکم چې دا کوم روختون دی او چې هغه کې مایوبین تداوي کیږي
ور ما مخ کې یاد کړی یاد چې د انسان په بدن کې وینه نه جوړیږي چې هغه مرزونه زخ ډیر دي د کوم مرزونه کې دی اندې شي د زیګر ناروغي نورې ناروغي کې دی شي نو راغلو دې ته دا عام شنه ده عام شنه چې انسان نوینه ځای کیږي ما مخ یاد کا الهلاتی داده چې څوک به ځای ګولی خوري اسپرین ګولی خوري او یا غیر سالم ډوډۍ خوري چې غیر سالم ډوډۍ نه مطلب داده چې فرزند صاحب باب نو خوري په یو نو وخت ټول بن یو شی خوري صاحب په خې ټولي او په ټول ویتامین له منځه دي او میوه هم دا رقم مهم ځای نه چې فرزند مانی دي پوستکی دي استکای هغه به پوستکی سره وخور شي نو د نارینه په مونی ټول باندې وایم چې غیر سالم ډوډۍ د غذا انا ویتامین ایسته په بو سره استکول دغه یو علت کې دی شي چې د نارینه وینه کم شي
ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په دې نور خبرې هم کوچه څنګه کې دی شي مخنیوي وشي د وینې د کموالي په تیر په خزو کې دغه موضوع څومره ډیره مهمه ده او د دغه وینې د کموالي د مخنیوي سره څومره کې دی شي